السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو په دغه پرونه کې مهر کلی کوم. په دغه پرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو دوه مرکې وړاندې کوو. لومړی به ورشو لیکوال ډاکټر سهیل خان ته چې دا غوي سره د 1913 کال د اپریل 28 د پیښې په اړه د مشال ریډیو خبريال خالد خان خبري کړې دي. دویمه مرکه کې به د لیکوال او شاعر سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سیم بیبي په نوم پیژندل کیږي پاړه مرکه واوره. نو راځي ورشو لومړی اولنې پروګرام ته. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په 1913 کې د اپریل په 28مه د هغه وخت پیښور تر ټولو لوی کاروباري بازار کې سخوانیا کې په خدایي خدمتکارو او ورسره د برتانوي سرکاري ضد مزاحیتانو باندې ډزې شوې وې. د هغه پیښې 95 کاله پوره شو. دغه پیښه ولې شوې وه، څومره کسان پکې وژل شوي وو او د پیښې وجوهات څه وو؟ د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه پوښتنې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او په داسې پیښو کتاب لیکونکي ډاکټر سهیل خان سره مرکه کړې ده. راځي چې واورو.
گران اردن کو دا پیخور تاریخی کیسه خانه بازار کی پاکار 1913 دا درویشتم اپریل باندې یو پیخه شوی و چې دا وخت انګریز فوج ځایی خلکو باندې ډزې کړې وې. هغه کې ګڼ خلک مړه شوي وو او بیا پکې ډېر ټپیان هم وو. دغه پیخه په یاد کې په کیسه خانه بازار کې د یادګار جوړ شوی دی چې د شهیدانو چوک وته ویل کیږي. او دا درویشتم اپریل باندې هر کال ځایی خلک د ځینې ګوندونو غړي دغه ورځ مانځي. نن موږ سره ډاکټر سهیل میلمه دی، هغې نه به پوښتنه کوو چې د دغه کیسه خانه د شهیدانو پیښې شاید څه پس منظر دی، حقایق څه دي. ډاکټر سهیل د عبدالوی خان پوهنتون مردان کې استاد دی، څېړنکار دی او یولس کتابونه یې لیکلي دي په خدای خدمتګار او دغسې پښتونخوا کې چې څومره مبارزې شوې دي د خدای خدمتګارو د کیسه خانه او نور پیخي باغې سیړو نکړي. لاغې نه با د پښتنې کوم ڈاکٹر صاحب دا کیسه خانه دا شهیدان ورز هر کال ولی مونږ مانځو او دا کله او چرته شوی و؟
دا کیسه خانه ورز مونږه په هر کال په 28 اپریل کال 1913 دی خونړې حادثې یا واقعې د وجنا په کوم کې چې فیرنګیانو پښتنو باندې ډاری ګولې چلولې وي او 202 مسلمانان هندوان او پښتانه شهیدان کړو. د هغې په یاد کې دا ورځ مونږه هر کال منځو.
ڈاکٹر صاحب په دغه پیخه کې د کیسه خانه په پیخه کې مظاهرینو باندې نیغ په نیغه ډز شوی، ګاډي پیخې جوړ شوی یا که وهل ټکل پکې شوی؟
د کیسه خانه پیخه داسې و چې بنیادی طور باندې فرنټیر کانګرس په هغه زمانه کې په هغه وخت کې په شراب خانو باندې د پکټینګ اعلان کړو چې په دې باندې موږ پکټینګ کوو. دی اغینه مخ کې کله چې په 28م 28م او په 30م اپریل دا کې دا په انجمن اسلام الافغانه سالانه جلسه د خدای خدمتګارو پوتمنجو کې کېدان او پاغي کې د فرنټیر کانګرس وفد هم سلور رکنی وفد راغلو پاغي کې تقریر نکړو او خدای خدمتګارو ته په سبانی یعنی د 28م اپریل په خبر په پکټینګ کې د شرکت دعوت ورکړو. بچا خان خپل تقریر کې اغي ته وې چې موږ به بالکل سبا چې سونه د پیښور او د مضافات خدای خدمتگار دی اغي د پکټینګ لزان اور سوې. پولیس لګی شو او دوی دواړه د قابلې تانې تدنه بوتل. پولیس چې او کته دل چې دا خو سات سات عوام زیاتیږي نورم راونډیږي نو د دې په دې منظر ته چې قتل عوام ټول چې دین اغي ال ته درنو لګول او چار چا پیر سړکونه ټول او لارې چې دې بند کړل ول ته کې ناستیدل. دې دوران کې پولیسو وارن تیار کړ او دې خلکو ورته وی چې موږ به تاسو سره د جیل پورې ځو. دې زمانه کې بعد دې پولیسو وردی چې دا به داسې خاکی کلر وو او د سر د پاسه به قوله لګول او سره شانتي قوله به وو. نو چې خلکو قتل د قصه خانه چې دی او د کابلې تاڼې نه چار چاپیرا تش سری سرپټ کې وو سرپټ کې ښکاری دو. پولیس د لاټی چارج اوکم اوکم په دوی باندې په عوامو باندې خو د هغې به وجود هم عوام پانسېدل دغه ځای نه. په دې کې ډیپټي کمشنر دغه وخت پېښور چې کومو بولټن دا د چا په نوم چې په لارچ هسپتال کې بولټن بلاک جوړ دی دا بولټن چې دی راغی او د فوج ته د فایر حکم وکړ. د فایر دغه حکم چې دی نو هغه وخت کې یو ګوریال رساله وه چې د هغې کم مشر ویر چندر سنگھ ګوروال د هغې رسالې سربراه و. هغه وی چې دی عوامو سره چې کوم دی وسله نشته دوی خو تش لاس دي زه په دې باندې نکومه ډزې نکومه. د دې د وجې نه بولټن چې دی نو هغه ګوره فوج راوغوښتېد او دې په هغه ځای کې دوی ته وی ګوروال ته چې تاسو ځئ. دغه دوران کې یو فوج چې څنګه راغی نو یو آرمډ کار یعنی که زره پوش ګاډی راغی او په دې عوام ور وخته دا چې کوم درنه چا لګولې وه چې په دوی ور وخته نو په هغې کې یو ځوان چې دی هغه شهید شو. هغه چوکه تېدل چې دا خو وینې بیګي یو ځوان شهید شو نو په دې کې یو ګورا فوجي په موټرسایکل باندې راغی او چې څنګه راغی هغه فایرنګ شروع کړ. فایرنګ چې څنګه شروع کو دغه خوا کې یو کس ولاړو هغه ته به عبدالرحمن پهلوان وی دی زر منډه کړې او د تبر را واغشتې د هغه موټر سایکل والا چې کوم فوجو چاچی ډزې شروع کړې وی هغه په دې سر په تبرو او هغه په غزه را پریوتې دو مړ شو. بس دغه سری چې کوم دین فوج بالکل پړاندا فایرنګ شروع کو او دی فایرنګ په نتیجه کې 200 او 2 یا کسان چې دی پښتانه چې د دې خوا کې کلی وو او علاقو دا شهیدان شو. سخانه واقعي باره کې عبدالاکبر خان اکبر خپل کتاب کې لیکلی دی چې موږ ته زموږ تحریک چې کم پوره من تحریک او دې طرف سخانه واقعي ډیر زیات نقصان را ورکړی دی. خو د هغې باوجود په جیل کې چې دا ټول لیډران جمع شو نو بادشاه خان د یو نوي صف بندي وکړه او هغه صف بندي چې دا نو هغه داسې وشوه چې کوم تحریک دی صوبې پورې محدود و هغه بیا لاړ د هندوستان ګوټ ګوټ ته ورسېد، انګلستان ته ورسېد، امریکې ته، د امریکې په ایوان کې په خدای خدمتګار باندې بیا بحث شروع شو. د غرنګې د قصه خانې نه پس د خدای خدمتګار صوبایي جرګې شوې، د تپو جرګې شوې، د تحصیلونو جرګې شوې. هغې کې ټولو دا فیصله وکړه چې د خپلو دښمنیانو ختمولو لپاره به یو مهم چلو. داسې تیز مهم چلېده چې کچرې ټولې خالي شوې او پښتانه چې دی نو دا نور منظم شو. او د هغې د وجې نه که تاسو بیا کړي نو دی نه پس بیا په مئی کې سانحه اوتمانځی شو چې هلته هم دوی ګولې ورولې، بیا ټکر وشوه، بیا تخیل وشوه. دا ټولې واقعې چې دی ادې په تسلسل کې وشوې. خو بیا د هغې نه پس چې دی چې کله د کانګرس او د خدای خدمتګار اتحاد شو نو ګاندی آرمن پیکټ شو، د هغې د لاسه بیا دا ټول د هغې د لاندې را خلاص شو. او د کانګرس ملګرتیا چې دا نو هغې خدای خدمتګار تحریک لو پښتنو له ډېره ډاډګرنه ورکړه او د هغې نه پس چې کومه کامیابي دي نو هغه هم د دغې وجې.
ډاکټر صاحب، دغه پیښې په شا بیکګراوند یا څه محرکات وو؟ دا د کانګرس په غږ دغه احتجاج پیل شوی او په دې کې د خدای خدمتګارو څه ونډه یا کردار وو؟
اکه چې ونو بنیادی طور باندې دا انیشیټ کړی فرنټیر کانګرس وا او تر دغه وخته پورې د فرنټیر کانګرس او د خدای خدمتګار سره الحاق نو شوی. خو د هغه با وجود فرنګیانو د فرنټیر کانګرس بدل ټول چې د خدای خدمتګار نو واغشته د خدای خدمتګاری چې دینو ډیر زیات او حلوي ټکول او ډیر زیات نقصان ول ورک. کله چې دی اولف کیرو کتاب لیکه خپل لپټانس یا جارج کلینګم نو دوی ځان ته خاصه مهذب وي خو دوی د دې واقعې ذکر نه کړي ځکه چې دی په خپل پدې کې ډیر زیات ظلم کړو. عجیب خبره دا ده چې د دې واقعې د پاکستان تاریخ کې هم هیڅ قسم ذکر نشته، ځکه چې دا چونکه مسلم لیگ نه وکړي یا مسلم لیگ خو ازادي غوښتنه، نو د دې د وجه نه اغي د خدای خدمتگار نوم په تاریخ کې راوسته دلیا د فرنټیر کانګرس نوم راوسته دل نه واړي، نو د دې وجه نه پاکستان تاریخ کې هم د دې ذکر نشته. د پکټین پر روز داسې کار وشو چې یو شپه مخکې په 2 اپریل د شپې انګریزانو سونم چې د فرنټیر کانګرس نوموړي لیډرانو هغه ټول گرفتار کړل. دوه کسان داسې وو چې هغې د گرفتارۍ نه بچ شو، یو نوم چې الله بخش برقی او د بل نوم کریم بخش. دوی د کانګرس په دفتر کې ناستو، د کانګرس دفتر چې دا وخت کې په ریقه سخانه کې وو، کله چې پولیسو ته معلومه شوه نو د دې د گرفتاری دپاره د کانګرس دفتر ته ورلل. دا د بازار کلا چې ورته وایي ګنټګر یا بازار کلا، دغه ځای کې د دې دفتر پولیس چې دی، نو دوی کله د خپل دفتر بالاخانې نه لاندې راکوزول، نو دغلته عوام چې دی نو ډېر زیات راغون شو او پولیس ته وایي چې تاسو دې تاڼې ته بوځئ، نو موږ به تاسو سره ځو. خلکو چې دوی ته وکتل نو پر دنیا خلک راغون شو او د هغوی دا اصرار و چې موږ به دوی سره سره روان یو او چې تاسو دوی چرته بوځئ، نو دا موږ ته اعزاز دی چې موږ دوی سره جیل ته یا جیله پورې لاړ شو. پولیس د دې نه انکار وکړ، پولیس ورته وایي چې نه تاسو موږ سره مځئ. پولیس چې دی نه هغوی دا کار وکړ چې دوی د کچرو گیټ پورې راوستېدل، هلته د پولیس یو غټه لاره ولاړ وه. پولیس چې دی نو الله بخش برقی او غلام ربانی سیټي د کریم بخش دی په لاره کې کینو او چرته روان کړ بوته یې چې په دې کې په هجوم کې سوکون هغه د دې لارې نه د ټرټیرونو نه هوا وستېدله. د هغې د وجې نه پولیس دوی دواړه راکوس کړل او پیدل روان شو. کله چې دوی پیدل روان وو قصه خانې ته ورسېدل، نو په قصه خانې کې نارې شروع شوې د خپلو مشرانو زنده آباد او د برطانیې مرد آباد او د انګریز مرد آباد. قصه خانې کې الله بخش برقی دوی ته وې انګریزانو ته چې زه دې خپل عوام ته تقریر کوم، دوی به موږ نه بیل شي او موږ به لاړ شو. دوی ته بیا تقریر وکړه، د لاسې وله ورکړه چې تاسو زه دا خو جنگ دی، آزادۍ جنگ دی، موږ به برداشت کوو، موږ به تشدد نه کوو، د عدم تشدد په طریقه موږ روان یو، تاسو زموږ د گرفتاری پروا مه کوئ. او دغه رنګه پولیس دوی په دوباره روان کړل. کله چې دا کابل گیټ ته ورسېد، نو الته د مخکې نه فوج را رسېدلو، نو د پولیس سره فوج هم ملګری شو.
اوریدونکو، د ډاکټر سویل سره زموږ د کیسه خانې د شهیدانو د پیښې په حواله خبرې روانې دي. لږ شان د مخلو د مې نه پس په بیا هم په دغه موضوع هغې سره خبرې کوو.
Bye.
द मशाल रेडियो व्हाट्सएप चैनल
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په تاریخي پیښو باندې تاسو خبره کوي او دغه سی پیښونه زمونږ پښتونخوا یا زمونږ سیمه دغه پیښې ډېرې شوې دي او په دې کې بیا سندرې نظمونه شاعرانو خپل اظهار هم کړی دی.
ډېر تحقیقونه شوي دي. فارغ بخاری صاحب په دې کتاب لیکلی دی. فارغ بخاری صاحب هغه کتاب کې د دې لیست چاپ دی د شهیدانو سپیشل برانچ. ما خپل تحقیق چې کړی دی تاریخي چارسده کې هم د دې ذکر شته. ما سپیشل برانچ لیست 2 بندل 58 فایل 1001 نم ریکارډ راغشت دی. التم دا چې دی نشتا د خودی خدمتگارو چې دوی شرکت تلاتل دیر وز دپاره نو دی کې باچا خان او سرفراز خان صدر او میا احمد شاه دوی چې څنګه راتلل نو دوی خو چون کې د شپې نه گرفتارې کړې وې نو باچا خان دی هم د ناقې تانی سره گرفتار کړل او واپس بوتل 400 کې په حوالات کې بند کړل. هلته چې خلکو اورېدل نو اغیرا لاله 400 د تانی مخې ته درنو لګوله او ځان سره ډنګیم راواغشتې د لوزان سره ته برنم راواغشتې د خو په دغه دوران کې باچا خان بهر تر وته ده او دوی ته تقریر وکړ او دوی د لاسه کړل نو هلته څه تشدد نه شو او دوی بوتل رسال پور ته رسال پور نه بیا چې کوم دی نو گجرات جیل ته رسول نو دغه دوران کې خودی خدمتگار یې ټول گرفتار. مشتعل چې کوم جلوس و دی صدریاب باندې د کشتو پولو نو ګوره فوج بره پیښور نه دی خواراته 400 طرف ته دی نورو علاقو ته خلکو چې وکتېدل چې دلته داسې چل شوی دی او دا خلک یې ټول گرفتار کړي دي نو هغې دغه د کشتو پولې ټول روان کړ نو د هغې د وجې نه بیا ډېر عوامو ته تکلیف شو. دغه 400 کې چې کوم هجوم راغون شو نو دوی نارې تکبیر الله اکبر هندوستان آزاد باچا خان زنده آباد نارې والې دا دوی چې کله راغون شو نو دې دوران کې یو هوایی جهاز راغی او د لاندې دوی باندې نظر ساته لکه یرولې دوی دې دوران کې یو ګورا ایس پی او دغه سره اسسټنټ کمشنر قلی خان او دا قلی خان دغه مشهور قلی خان او درې کارک دا تاسو ته پته لګی دی دغه اغه چې دینو ګایډ رساله راوستې ده دا ټول چې باچا خان دي ټولي مردان تو رسول مردان او رسال پور ته بیا دی غزینا چې دینو ګجرات ته بوتل. دغه چې کوم د فرنټیر کانګرس خلک یې گرفتار کړو چې پاغې کې علي ګل خان او روشن لال او مولانا ظفر علي خان او ډاکټر علم لاهوري موتی چند او سناتم ډاکټر کچلو امرت سری ډاکټر انصاری دیلوی بیرستر آصف علي دیلوی مولانا حسین احمد دا ټول هم ګجرات جیل ته راوستېدل. دی بیا ټول یو ځای د ګجرات په جیل کې
کلام پیرزوش په بمونو په خورا مادر ټول مرد ګلونو خار ویلې دې کلام پیرزوش په بمونو په خورا ستا تصویر می تل دسړو پوران کور کې ساتلې دې کلام پیرزوش په بمونو په خورا پیرزوشی بابا منو پی خورا
John
ناکد لندن د خار د حسن کی سکڑے دا سا تصویر میں غلے شان پزڑ کے خندے دلے دے چاکد پیرس مازی گری سندر کڑی دی سا صدر زما پزڑ بلارا ورے دلے دے چاہوں کمانے د واشنگٹن پو خون سائلی دی زستا دل روبا کی سخانے دے کے آخستے چاکد دلی دو ما خامنو ذکر کرے دے زستا ما خامنو کسا کسا کے نوستے ما تا خود گرد ہم دس پر لی درنگ خلے دے کلام پھر دوسری پپ منو بے خورا ما در تٹول عمر دگلنو بمونو پی خورا کلم پی زوشی بمونو پی خورا ساد خل وخی چی گل پانی پانی علوزی تماش چپل کام ساد کلونی چید گلو بارانو ناشی چپی دکھو جنا سکوں بے وسیم ستا زما مینا پی خبرات پیڑو مینا دان وچت دیشی لگے زدر تا گورم ستاو زما بینا پی خورا دیو تن بینا دان وچت شیدا ستوی زدر تا گورم خدا د تاریخ جبر دے او جبر نازولے دے کلام پیر زوشی پبا منو بی خورا مادر تا ٹول عمر گلونو خار ویلے دے کلم پھر زوشی بمونو بے خورا گران پی خورا زگنگے نیم خسو کم حسو یلے نشم چھ دوست جبا میں وہ صدا شل زلک نند مرگو جن پبریت والاڑی اما سو بج برا کی دو انس جبا میں وہ صدا خسو پور چیوان خلی شعور اجتماعی غیرت سوزی بجنگڑی منگلوال بتماشے کبھی سوچ میں وحدت وی تار پتار دو پختنی غیرت مری بغریبان او لیڈران بتب سیرے کبھی منتخ پل نصیب پوی نصر را رسید لے دے کلم پھر زوشی پو منو بی خورا مادر تٹول عمر دگلو نخار وی لے دے کلم پھر زوشی پو منو بی خورا ستا تصویر میں تل دزڑ پوران پور کی ساتھ لے دے کلم پھر زوشی پو منو بی خورا کلم پھر زوشی پو منو بی خورا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. Thank you.
منک ناز دے جن بلم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم و نادانا نادان تا پر کی وانو خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
دا
تاسو د مشال ریډیو پروګرام ته غواګیه. اوس به د خبرونه په دې برخه کې د لیکوال او شاعر سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي د ژوند او کار په اړه یو مرکه واوري. هغه د کاکا خیلو له کورنۍ سره تعلق لرلو، د خپلې کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل اصلي نوم نه ښکاره کړی او خپل مخفف نوم سین بیبي یې استعمالو. سیده بشرا بیگم د ازادۍ د تحریک په وخت خپل کلم للارې د قوم په بیدارۍ کې مهم کردار لوبولو. هغې په خپلو نظمونو کې د ښځو تعلیم او تربیت ته په خاصه توګه پاملرنه کړې وه. د سیده بشرا بیگم ادبي هلو ځلو ته کتنه زموږ خبریالې اسما ګل کړې ده. راځه چې په دې پروګرام کې واورو.
سلامونه اوریدونکو، اسما ګل یم. د مشال ریډیو د ځانګړو خپرونو په دې لړۍ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. اوریدونکو، سیده بشرا بیگم چې په ادبي نړۍ کې د سین بیبي په نوم پیژندل کیږي، نوموړی له کاکا خیلو د کورنۍ سره تړون لرو او د خپل کورنۍ چاپیریال او ټولنیزو محدودیتونو له امله یې خپل اصل نوم نخکاره کو او خپل مخفف نوم سین بیبي کاره وو. سیده بشرا بیگم په 1928 کې د خیبر پختونخوا نو ښار تحصیل زیارت کلی کې د حکیم میا آزاد ګل په کور کې زیږېدلې وه. لومړۍ زده کړې په کور دننه ترلاسه کړې وې. دغه د غلامۍ دور وو، د ښځو د تعلیم ترلاسه کولو څه وسیلې نه وې. خو له دغه میرمن خوشقسمتي دا وه چې د کورنۍ ماحول یې علمي او ادبي و، ځکه د علم ترلاسه کولو محرومه پاتې نه شوه. اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې هم د سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبي ته ځانګړې کړې ده. د نوموړي په لیک، لوست او مبارزې به د میلمنو سره خبرې کوو. لومړی میلمنه سره اوریدونکو له مردان پوهنتون د پښتو اکیډمۍ مشر ډاکټر زفر بخشالی دی. دوی میلمنه سره د قائد اعظم پوهنتون پخوانی استاد او څېړنکار ډاکټر پروفیسر سید وقار علی شاه دی. دریم ملمره سره لیکوال نور البشر نوی صاحب دی. او څلورم ملمره سره اوریدونکو له پېښور پوهنتون ډاکټر عباسین یوسف صاحب دی. تاسو ټولو ته پروګرام کې هرکلی وایم. اوریدونکو، ورزما ډاکټر زفر بخشالی صاحب له پروفیسر صاحب د سیده بشرا بیگم د لیک په اړه اوریدونکو خبر کړي.
څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله، سین بیبي چې پوره نوم یې سیده بشرا بیگم دی، په ادبي دنیا کې چې کوم دی د سین بیبي په نوم شهرت لري. پښتو ادب کې د دې ډېر ګڼ اړخیز خدمات دي. کله چې موږ د خدای خدمتګار تحریک خبره کوو، باچا خان چې کوم تحریک جوړ کړی و، انجمن اصلاحیه فاغنه، او یا د دې وروسته چې کوم دی نو د خدای خدمتګار تحریک چې په کال 1923 کې کله جوړ شو، نو د پښتنو د ویښولو دپاره، د یک سیاسي شعور بیدارولو دپاره، د خپلې ژبې او د خپل کلتور په اهمیت پوهولو دپاره، بلکه خصوصي طور کزه وایم چې په پښتنو کې د سیاسي او فکری بیدارۍ د پاره چې کومي کوم پلیټ فارم استعمال او هغه د خدای خدمتګار تحریکو، دا یوازنی تحریکو چې دی د لیک د لارې، د قلم د لارې، د ادب د لارې چې کومي پښتانه راوي خول او د اغي د راوي خول په شعوري توګه چې کوم دینو حسې کولې. په دې کشمیر لیکوالانو چې هغه سړی یعنی لیکوالانو او زنانه لیکوالانو وی الفت بیگم درد او داسې سین بیبي چې کوم دینو هغه په دې کې شامل ده. کومنګ په سړو کې ګورو په لریم ساکی مخفي صاحب او عبدالله اکبر خان اکبر، داسې دا سلسله چې کوم ډېر لري پوری سي. خو چونکه ستاسو سوال د سین بیبي سره دی، نو سین بیبي هغه لیکوال او شاعر ده چې هغه د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم نظمونه ویلي دي، چې کوم شاعري کړې ده، نو هغې کې موږ ته د دې پښتون کام د دې ځپلي ولس چې کوم دی هغه نمایندګي ښکاري. دا د هغه وخت شاعره ده کله چې باچا خان پښتون مجلې ایډیټر او د خدای خدمتګار تحریک چې دی، یا د خدای خدمتګار غورځنګ چې دی، د دې پلیټ فارم نه چې بسونه شاعري سونه لیکل په نثر او نظم کې چاپ کېدل، هغه په پښتون رساله کې چاپ کېدل. د پښتنو سره د رابطې یا د کمیونیکیشن واحد ذریعہ چې ونه هغه د پښتون مجله وه. په دې کې بعد دغه وخت خلکو چې کم دینو لیکونه کول، نو پای کې سین بیبي هم دا چې د دې شعري مجموعه چې کم دین هغه د زیری په نوم باندې را په دغه مجموعه کې چې کم دینو یو شمیر نظمونه هغه باچا خان ته لیکلی شوی دی، او بالخصوص د پښتنو د بیدارولو دپاره چې کوم شعوري هڅې شوي دي، نو هغې کې ډېر لوی کردار چې دی هغه د سین بیبي دی. سین بیبي که موږ وګورو، نو کوم شعرونه چې به هغه لیکل او د پختون د بیدارولو د پاره نو هغه به د پختون مجلې په ټایټل باندې بچا پیدل او کله کله به هغه چې کوم دین په دننه صفو کې چاپېدل. کومنګ وګورو نه غوي چې زمنګ په وینه د تازه شوچ بوستان د وطن یو زل د زار په ماشوکی شیا شکان د وطن چې ترقی د قوم وطن د ځان زینت وګڼو خو د غفلت نه د بیدار شي زنان د وطن. یو بل ځای کې هغه وایي کنه چې نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په بیدارو پیل وی شي فرزندان د وطن. نو دا هغه شعرونه دي چې دی کې د پښتنو د بیدارولو او د پښتون قام د ویښولو هغه جذبې مونږ ته ښکاري. نو داسې بلا نور ډېره شاعري ده چې هغې کې نه مونږ ته د سیمبیبي د شاعرۍ د هغې د روانۍ او د هغې د چې څومره په عام فهمه لهجه کې په خوږه ژبه کې چې کوم دی نه هغه خپل پیغام ولس ته رسولی دی. نو په پښتو ادب کې که مونږ وګورو بیا بالخصوص د خدای خدمتګار تحریک په نثري خدماتو کې او په نظم خدماتو کې یعنی مطلب داری چې پښتو ادب کې د خدای خدمتګار تحریک چې کوم شاعران مونږه سرکرده ګڼو نو په هغه کې یو سیمبیبي هم ده چې د دې تحریک سره د هغې یو کمنټمنټ د باچا خان سره د دې یو محبت. نو د هغې ځانګړې دغه دا دی خصوصیت دا دی چې هغه یوازې نثر نگار نه بلکې هغه یو شاعره او د قام لارښود شاعره چې کوم دی نو هغه وا.
مننه لیکوال نور البشر نوی صاحب. اوریدونکو څنګه چې ما تاسو ته د پروګرام په سر کې وی را سره هم نن خبرونه کې ملمه دي. نور البشر نوی صاحب د سید ابوشرا بیگم د شاعرۍ حال اوریدونکو ته تیر کړی.
سید ابوشرا بیگم چې په پښتو ادب کې د سینمبی په نوم باندې خپل یو اهم رول لري، شناخت لري، پیژنګلو لري او د پښتو ادب د تاریخ یو ډېر لوی نوم دی. نو زمونږ لپاره ډېره د ویاړ خبره ده چې دا د هغه دورونو نوم دی، دا د هغه دورونو شاعر لیکواله ده چې په کوم دورونو کې لکه زنانه په یو روایتي سوسایټي کې یو روایتي ټولنه کې ژوند کوو، د هغې دننه د پښتو ادب دپاره، د دې وطن دپاره، د دې خاورې دپاره، د دې ولس دپاره، د خپل وطن دپاره یو سوچ و یو فکر و. نو هغه سوچ او فکر د سینمبی په ذهن کې هم او هغې نشو کولی چې که د روایت پسنده ژوند نه وای، د هغې د ټولنې نه راوتل ورته نشو کېدی. خو هغه خبره ده چې په سوچ او ذهن باندې د چا پابندي نشي لګېدی. سوچ او ذهن انسان جسمانی طور پابند او کلابند ساتلی شي، خو د هغه سوچ او فکر چې کوم دی نو هغې ته هیڅوک بندیز نشي اچولی. نو سینمبی هم د دغې انساني فطرت مخه خپل سوچ او خپل فکر د سینمبی په نوم باندې خلکو ته رسولی دی، پښتو ادب ته رسولی دی او نن هغه یو لوی شناخت لري، یو لوی نوم لري او دا د پښتنو زنانه لیکوالو هغه سرخیله ده چې هغې په هغه دورونو کې نشو کولی چې بهر ټولنې ته په ښکاره نوم باندې د خپلې روایتي ټولنې نه، د خپلې روایتي ژوند نه بهر روزي او هغې دغه رول ادا کړي. خو هغې بیا هم په د سینمبی په نوم باندې دومره شناخت مونته دی، دومره کار یې کړی دی او داسې بنیاد یې ایښی دی خصوصا هغه زنانو ته چې هغې اوس هم په کورونو کې شته، په کورونو کې ناستې دي، بهر د ټولنې ته راوتې نه شي.
جی اوریدونکو، د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم چې په ادبی نړۍ کې د سین بیبی په نوم یادېږي، د نوموړي د ادبی جدوجهد په اړه خبرې اترې رواني. هو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته. سندره اورو، بیا راځو.
قربان شم یارم سفرا قربان لگ دمایا بازے ہو پری بد لگ دمایا بازے پری بد لگ دمایا بازے ہو پری بد لگ دمایا بازے پری بد لگ دمایا بازے گل زستا پلو پٹا سوگل کب ماں قربان شم پیا دب ماں قربان شم
یار مسافر قربان شم
پیا دب ماں قربان شم بلے گے شم تر سوچت بلے گے ہو شم تر سوچت بلے گے شم تر سوچت بلے گے لکا پتنگ بندے بدان درا سب ماں قربان شم تابیا دب ماں قربان شم
اوریدونکو سندره تاسو واوریده د سین بیبی په اړه خبرې اترې زموږ روانې دي. ډاکټر وقار علی شاه صاحب د سین بیبی ادبي جدوجهد کې د جون کوم اړخونو ته پاملرنه شوې.
ډېر زیات خوشحال شوم په دې باندې چې تاسو په سین بیبی باندې څه کار کوئ. سین بیبی چې نوم یې سید بشرا بیگم دا اوم د مرز کلي وا د کاکا صاحب وا او د پلار نوم یې ابوالمان آزاد ګل او چې هغه خپل دلته کې یو رساله چې وا د افغان په نوم باندې مردان نه راوستا دا په درې ژبو کې وا فارسی او اردو او پښتو په کې کله نه کله را دغه شو دا لا ماشومه وا چې د هغه سره پیژندلو شو د لیک لوس سره لارې عالم سړی وو نو دې لپاره هغه پړومبي ځل چې ما کله لیدلی دا نو د خدای خدمتګارۍ پلیټ فارم نه کله چې پښتون رساله چاپ کېدل شروع شوه نو په هغې کې د دې ډېر زیات دغه چاپ شوي دي ډېر زیات مضمونونه لیکل شعرونه دا هرڅه چاپ شوي دي او دغه چې دی بشرا بیگم په دې بس پسین بیبی باندې بیا مشهوره شوه. نو که تاسو وګورئ د پښتون څلور دورونه دي. لومړی دور چې دا د مئی 1928 نوالی تر اپریل 1930 پورې دی په دېرش دا میاشتي د ودار ساله او بیا په هغې باندې پابندي ولګې ده. دویم دور یې د جون جولای په شریکه یو ګاڼه راغلی ده دا تر دسمبر 1931 پورې شپږورې سالې راغلی دي دا میاشتي د ودار دویم دور و. دریم دور د پښتون چې دی دا مئی 1938 کې کله چې ډاکټر خان صاحب وزارت جوړ شو بیا شروع شوه او دا ځل دا چې دی نو تر اگست دا دسمبر 1930 پورې وه او دا ځل به میاشتې درې راوتې او څلورم اخیری دور چې دی کوم دی نو دا بیا په مئی 1935 نه کله بیا چې خان صاحب دویم وزارت جوړ شو هغې کې شروع شوه او په لسم اگست 1935 باندې اخیری ګڼه راوتې ده. دا ځل دا به یو لکه سلور په میاشت کې راوته هفتواری و یا یو اونۍ کې به یو راوته. نو دا سلور واړه سټیج چې تاسو ګورئ په دې کې چې کوم د ښځو لیکل شوي دي نو په هغې کې چې زور ته سرخې لایم هغه سیم بیبی ده. د سیم بیبی عمره لیکل پکې بل چا نه دي کړي. او ډېره د خوند خبره دار چې دا ړومبي درې دورو کې دا ده او په څلورم دور کې ورسره بیا الرجان خټکه د احمدي بانډې هغه هم ورسره راغلي ده. نو د دې دواړو د دومره زیات کنټریبیوشن دومره زیات لیکلی کړی دی چې سړی ورته حق حیران پاتې شي. زه چې کله پېښور یونیورسټۍ کې وم په کال دریاتیایم کې 1983 کې نو ما انټرویوګانې کول غوښتې ځکه چې دا مشران خلک چې دا رانه ډېر په تېزۍ سره روان وو. نو ما وی چې یاره زه دی خپل ذاتي انټرویوګانې وکم. نو سیم بیبی د موږ د کلي دا د موږ مطلب په ازیزولۍ کې راځي خو د ستر ډېره زیاته پابنده وه. نو ما سره اورېدونه چې هغه د ما ملګري وو نو هغې ته چې ما وی چې زه سیم بیبی انټرویو کوم هغه ورسره خبره وکړه. سیم بیبی ډېره خوشحاله شوه او ما تاسو ته وایي چې موږ د کلي وه پېژندګلي خو خود وه د ما مورې پېژنده د ما مامیګانې چاچیانې ټولې پېژندې خو د دې سره بیا ما لیدلی نه ده ځکه چې سطر کولو سطر ډېره سخته وه. واحده خټک صاحب اجمل چې اجمل خټک صاحب سره یعنی خټک صاحب سره بس صرف سطر ماتو ځکه هغه هم استاد وو او مې رهبر وو او نور هغه سخته په سطر باندې پابنده وه. نو ما ته هغه انټرویو راکړی ده ما ته ویچې راته کوشچنیر راکړه ما ورته یو لس پنځلس سوالونه ولیکل د هغې جواب یې راته راکړو هغه ما سره پروت دی یو شپږو پاڼي جواب یې راکړی دی او په خپله لیکل کړي دي. دا خو ډېره روشن فکره وه او مطلب د دې شعرونو پښتون نه او د ما کتاب چې کوم دی پښتنې ښځو کامی خدمت هغې کې مې ورکړي دي او زه یم چې دا چې څومره پوهېده او دا چې څومره علمیت دی لرلو نو نن هم ورته حق حیران پاتې شم. او بل تکړه وه یعنی اسطه چې بادره یې یاره پکې نه وه لکه دې چې کوم شعرونه ویلي دي په هغې کې سړی هغه د ما سو ملګري دي هغې د این جی اوګانو کې هغې ته یم چې نن هم دې چې کومې خبرې په 1900 او په 1900 کې کړي دي په 1900 کې کړي دي هغه نن هم څوک نشي کولی. دا یي چې یاره د ما دشمن نور څوک نه دی د ما خپل پلار دی او د ما خپل رور دی ځکه چې ځان دپاره خو د دنیا هر څه خوښ کړي دي هم تعلیم شته هم سیلونه دي محفلونه دي سینماګانو ته تلل دي هر څه شته او موږ په کور کې دننه کړي وو د کور په سال دیوالۍ کې بندي کړي وو نو داسې خبرې څو کولی شي دې کړي دي. نو بس یي چې دا چې دی نو دا غیر اسلامي نه ده او مونږ هم په دې ایمان باندې پوهېږو په مذهب باندې پوهېږو په اسلام باندې پوهېږو خو کوم د دروغو کوم عنایت دی کوم دغه نه د پښتون ولای لاندې دا مو ټول عمر د دې نه محرومه ساتي کنه که مونږ ته چا موقع راکا نو مونږ هم د هندستان د ښځو نه څو ګامه وړاندې یو په دې هر څه باندې پوهېږو د ازادۍ په جنګ کې به موږ ساخلو هر څه به کوو خو د مونږ نه دا پابندۍ لرې کوي. نو داسې قسم ته بچی خبرې چې دي داسې څوک نشي کولی.
مننه اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې ځانګړې خبرونه کې د لیکوالې او شاعرې سیده بشرا بیگم په ادبي خدماتو خبرې کوو. اوریدونکو شاعر او لیکواله کلثوم زیب په خپل کتاب پښتنې مرغلرې کې لیکي چې په 1913 کال کې د ازادۍ تحریک د سین بیبی جذبات راولړزول او د غلامۍ د تور شپې خلاف د خپلو شعرونو د لارې په پښتنو کې د ازادۍ جذبه تانده کړه. د سیده بشرا بیگم مضمونونه به په پښتو مجله کې چاپ کېدل. لومړی مضمون یې د شریعت په نوم په خپل مختصر نوم په پښتون مجله کې چاپ شوی او وروسته دغه لړۍ دوام ولرو. د سین بیبی لیکلو افسانو کې نامراد جهان آرا ډېر شهرت موندلی. اوریدونکو پروفیسر عباسین یوسفزی صاحب را سره هم ملمده. پروفیسر صاحب اوریدونکو ته وایي چې د ټولنیزو محدودیتونو باوجود چې د جنکو د تعلیم ترلاسه کولو لپاره هم سلاري چاري نه وي په داسې کې د سین بیبی لیک او مبارزه څومره سودمنه وه.
سیده بشرا بیگم یعنی سین بیبی د پښتو ادب یو داسې سپېزل او پیاوړ نوم دی چې په وړمبي ځل باندې د زنانه او لاړخه په قامی تحریک کې نیغ په نیغه برخه واخیسته او د قلم په وسیله برخه واخیسته. د دې سره سره هغې شاعري هم کوله او داسې مضمونونه هم لیکل په کم کې چې ځوانانو ته د قام بچو ته د پرمختګ او د حرکت او د بیدارۍ درس ورکولای کېدو. شاعري کې هم پند و نصیحت اچولی دی او په هغه وخت کې کوم وخت چې پښتون رساله تازه تازه شروع شوې او په هغه وخت کې زنانه لیکوالان بالکل نوې او د دې سین بیبی سیدا بشرا بیگم کاکا خیل لاړخه با مختلف مضمونونه او شعرونه نظمونه وخت په وخت د پښتون رسالې په مخ باندې چاپ کېدل او د هغې اثرات چې دي هغه باقاعده په ځوانانو کې ښکاره کېدل او د هغې سره سره د هغې وړمبی کتاب چې دی هغه خو چاپ شوی او ډېر وړاندې بیا د هغې نه پس د شاعرۍ دویم کتاب چې و هغه هغې مرتب کړی و تیار کړی و او د هغې د وفات نه یو څو ورځې وړاندې هغه هغې چاپ کول غوښته. ما ته یې مسوده را ولېږله د سریز لیکلو دپاره، نو ما پې سریز هم لیکلې ده. نه یم خبر چې چاپ کېدو ته په تیاری که ورکه شوي بی. خو بهرحال سیده بشرا بیگم د پښتو ادب یو داسې فعال کردار و چې هغې نه یوازې په زنانه لیکوالانو کې حوصله را پیدا کړه، خو هغې د خپل قلم په وسیله باندې په ولس کې په قام کې ډېره شوخه بیداری را پیدا کړه او د هغې سره سره د قام ولی د انسانیت او د انسان دوستۍ هغه جذبې هم په خلکو کې را وپارولې او د خدای خدمتګار تحریک په لاره باندې د نورو ګڼو زنانو چې چا فعال کردار ادا کو پایې کې دوی د قلم په وسیله باندې خپل کردار ادا کو او د قلم په ذریعه باندې ډېره بیداری خوره کړه او د سړو سره اوګه په اوګه باندې کار ونه کړی شو په ادبي او سیاسي دنیا کې. خدایي قلم چې دی هغه د سړو د قلم سره اوګه په اوګه مخ په وړاندې تللی دی او هغې خپل کردار لوبولی دی.
ستاسو ټولو ډېره مننه. تاریخ پوهان وایي د سیده بشرا بیگم په نظمونو کې د قامي جذبې، رورولۍ، مینې، ښېګړې او په خاصه توګه تعلیم او تربیت زور ورکړل شوی او د کلام مجموعه په 1955 کې د زیری په نوم چاپ شوې وه. سیده بشرا بیگم د پښتو ادب په تاریخ کې د ښځینه لیکوالو په برخه کې مهم رول لوبولې او هغې د ښځو ستونزو بیان ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او شعرونه یې د ښوونځو نصاب کې هم شامل دي. د پښتو ژبې دا نامتو شاعره او ادیبه د اګست په 14 نیټه په 2002 کال کې وفات شوه. اوریدونکو، هم دې سره د نن ورځې خبرونه سرته رسی. اجازه غواړو. د الله په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال رادیو